سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ده. چې ولستان ځایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص کوم. پیل په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د سهار نړیوال سازمان وایي طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقي ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان د افغانستان د څنګه یوې اتیړونکې فرشته عباسي ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقي د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکي دلیل نه لري.
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی که یوتیوبر
ده یو افغان یوتیوبر اجمل حقیقی او ده هغه د تیم ده ناقانونا نیولو قضیه لا هم روانه ده. سو میاشتی که چه حقوقی ده طالبانو لخوا نیول شوی. متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیرې دي، مدافع وکیل ته لاسرسی لري او کنه، او آیا کورنۍ حقوقی لیدلی شي.
اطلاعی در دست نیست.
طالبانو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزا په 13مه ویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشې شوی خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی. یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و. دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللی او نیوکه یې پرې کړې ده. طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی. په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي. د مالی رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوې دي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې جام په اتم پړاو کې نن هم دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د سهار په 9 بجو د پامیر زلمیا او سپین غر پلانګان لوبډلو ترمنځ او بل هغه ماسپښین مال د مسیاینک او کابل بازانو ترمنځ کیږي. او ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. دا خبره پرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر کړې ده. دغه څلورو واړو لورو تیره اونۍ په استانبول کې خبرې وکړې او د تور سمندر له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولې. را به شو د پروګرام معرفي ته. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي دي د خبريالانو له زورولو لاس واخلي. دا ورسته له هغه چې یوې استرالیایي خبريالې شکایت کړی چې په کابل کې د طالبانو له لوري توقف شوې وه او په زور یې بښنې غوښتنې ته مجبوره کړي. طالبانو دا خبره رد کړې، خو آیا په رښتیا د دوی حکومت د خبريالانو له زورونکو سره حساب کتاب کولی شي؟ د خبريالانو یو مدافع په اړه وایي:
زه فکر نه کوم چې رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې دی. په دې اړه هم راپور درته لرو چې په اروزګان کې وچکالیو خلک اندېښمن کړي.
شاش کام نه جواری کړلې دي، نه ماش کړلې دي، هیڅ شی مې نه دي کړلې. پر مزه کوم سپیره بادونه چلیږي، هیڅ شی مې نه دي پکړلې. په ټول والي کې د دوه پلو وبن نسته چې موږ ساده یو دوه پلی بندې په وکړو.
په کابل کې د لیز واده شوې ده.
دویش جوړو کابل کې د ډلیز مراسمو په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله د واده کولو توان نه درلود.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د خبر اعلانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریالې لین او دانیل سره د طالبانو چلند ته اشاره وایي طالب چارواکي دي د خبر اعلانو له زورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبریالې چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کوي له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقيف او په زور بخنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. دا چې د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې نور سره غلي او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي تفصیلی له اسدالله لودین اورو.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنۍ او بهرنیو خبريالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقیف پوښتنه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبریالې لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بښنه وغواړي او خبریالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي. د استرالیایي خبریالې لین او دانیل کیسه وروسته تر هغه ډېره رسنیزه شوه چې هغه په وروستیو ورځو کې له افغانستانه ووته او ویې ویل چې طالبانو توقیف او په زوره یې د راپورونو په اړه بښنې غوښتنې ته مجبوره کړې وه. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبریاله ویرولې، ګواښلې او په زوره یې د بښنې غوښتنې ټویټ پرې کړی دی. او دانیل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14 کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبریالې په توګه ثبت کړي. نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویې ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي. او دانیل ویلي بلخي ورته وویل چې استخباراتي مسؤلان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هېواده ووځي. نوموړي د خبریالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19 له خپل میلمستون نه ششدرک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې 4 ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بښنه ونه غواړي زنداني به شي. او دانیل همداسې وکړل. پر خپله ټویټر پاڼه یې د 2021 کال 4 راپورونو په اړه بښنه وغوښته او د جولای په 9 له افغانستانه پاکستان ته ولاړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي بیا ویلي دغه استرالیایي خبریالې ته یې ځکه د فعالیت ځانګړې اجازه لیک ورنه کړ چې د ده په ټکو په ښکاره ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه. بلخي زیاته کړې دغه خبریالې د خپلو هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې دی د یو شمېر طالب قمندانانو لخوا په زوره د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامې په توګه د استفادې په تړاو لیکلي وو. بل ورته پرون هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسؤولانو یې بې ځایه تور او له واقعت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري. طالبانو که څه هم ویلي چې خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي خو یوناما د خبریالانو ملاتړو بنسټونو او خپله خبریالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوې او خبریالان ډاډه فعالیت نشي کولی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو ځورول ودروي. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالې بښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دې په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي. په همدې اړه مې همکار اسدالله الدین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات به له نورو خبریالانو سره د خپل چلند د حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه؟
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پوښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤول د خنات وړ وګرځي.
همدرد صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنیو او بهرنیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې، خو یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې فضا پرې تنګه شوې. تاسو رسنیزه فضا څنګه ارزوئ؟
د تیر یو کال راهیسې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، تر هغې وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د هغه له ګواښ سره، له ننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړله. خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه، هغوی له ګواښ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نورو ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډېره مخشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونشي کړلای او د هغه نیمګړتیاوې رابرسیره نشي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلي حالت وخوا ته ځي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دی دا یو ځلی بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو او رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځلی بیا به د دغه فرمان له مخې او د دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبریالانو مدافع او خبریال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وای په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې ده. ښاغلی رحمان دغه څرګندونې پرون په قرغزستان کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ اسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه. تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمه پورس په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلورمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خوا ته روان دی. دا چې ښاغلی رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې خبریال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام علی رحمان در نشست قرغیزستان از حکومت طالبان تنقید کرد.
در قرغیزستان په غونډه کې ښاغلی امام علی رحمان د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانیدلی د نړیوالې ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپلو ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه په کې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترینګلی کېږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د ایشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي
او روسیایي تاثیر بد خود را خواهد گذاشت.
د دغه راپور تر لیکلو پوری طالب ویاندویانو د امام علي رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلي و چې حکومت یې پراخ بنسټه او د ولس لملاتړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویلي و چې هیواد یې له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نسی پاتې کېدی. رحمان هغه مهال اندېښنه ښولې وه چې د طالبانو په واکمنېدو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سوي چې په خبرې سیمې او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تیرې سیشن مې پر از ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوي وه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت تجمند سه چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی او د اجمنه ته متحد ده.
د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضوره بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبان وویل دغه کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیر جون میاشت کې وویل چې داعش وسلوال افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوی
او 10000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اورزګان کې سکهال سلګونه زره جریبه ځمکه د اوبو د نشټوالي له امله شاړه پاتې د دغه ولایت بزګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا جراوی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ ځپلو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. د دغه کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادي چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران یې په خپلو کې په ساعتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مطیع الله د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سفید خار د کلي یو بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې لس جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاتې سوې ده. نوموړی وایي حیران پاتې دی چې څه وخوري، نه کار روزګار سته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاتې سوې.
تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نو شش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کمه یو لږ ماش کرلی وه. شش کمه نه جواري کرلي دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکه مو سپېره بادونه چلېږي، هېڅ شی مو هم نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوه پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوه پلي بینډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې مځکه یې شاړه پرته ده، بلکې شنه باغونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګټه توتان دغه په چمن ګټه بلګونه کړي دي، خیر وچ نه به یو منګر وچېږي ورته دې باد وچېدو مخامخ تر اوسه اوس د ګر مسلمانان دي خلک سوال ته ولاړ، فکر ته ولاړ، دغه ته ډوډۍ نه لري، شی نه لري. فارم
اورزګان چې د نږدې اته اتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاسترزنه ناست دي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن چې په کورونا اخته شوی وایي وضعیت ښه ده. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د کورونا معاینه مثبته ختلې. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ پرون په کورونا د جو بایدن د اخته کېدو خبر ورکړ، خپل بایدن پر ټویټر وویل چې وضعیت ښه دی او کار ته دوام ورکوي. دای وایي زه دوه ځله واکسین شوی یم، دوه ځله مې هم د واکسین تقویتي دوز اخیستی. نښې نښانې ډېرې کمزوري دي. زه ستاسو له اندېښنو مننه کوم. وضعیت مې ښه دی. ډېر کارونه دي چې باید ترسره شي او زه د اجراءاتو ته دوام ورکوم. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې کرین جان پیر ویلي بایدن ته د ډاکټرانو له سپارښتنې سره سم دوا ورکول کېږي او سپینې ماڼۍ کې به قرنطین وي. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن به خپل کار ته دوام ورکوي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر ویلي بایدن ته د چهارشنبې په ورځ ریزش، ستړیا او وچ ټوخی پیدا شو. بایدن د جولای په 14مه د اسرائیلو او سعودي عربستان له سفره بیرته ستون شو. هغه د چهارشنبه په ورځ د یو ډله قانون جوړونکو سره ماساچوسټ ته هم سفر کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100,000,000 افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به یې له سیند څخه اوبه پورته کېږي او پرې 4,000 جریبه للمه ځمکه د کارکېلې وړ وګرځي. د خلکو په خبره په پروژو کې د کمزورو وسایلو لګولو سره یې یاد سیستم بې ګټې پروت دی. په دې اړه لسیمینه د ازادي راډیو خبریال رپورټ را لېږلی.
د کونړ په دری ولسوالیو مروره سرکانو او نرنګ کې د 1,000,000 افغانیو پر لګښت جوړې شوې څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ له سیند څخه د اوبو خېژولو او پرې د 4,000 جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره رغول شوي، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولی. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یخي. وایي د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلي جوګه به شي.
کوم سولر پمپ زموږ د فصلال مکې لګېدلی چې دولت په ډېر مصارف وکړلو هغه هېڅ پیدا ونه کړ، کار نه کوي.
ښاغلی خان پاچا بای د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوې هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چا په ځمکه کې لګېدلی دی هغه سړي زموږ یخن نیولی، په موږ عریضه کړې ده چې مال اجاره راکوي. موږ یو شورا سره تنګ کړي وو او موږ ته اوبه نه دي راکړی شوي چې اوبه زمیندار ته ورنکړی شي. د زمیندار نه به څه هغه مجرم موږ وغواړو او هغه یوازې غواړو چې تا کور والا په خپله عاجزه مشکل کې یخته دی ځمکه سار ده ځمکه شونیولې ده او پیاده په یوه روپۍ نشته دی.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د 1,000,000 افغانیو پروژې جوړې او د ګټې وړې وګرځوي، او که داسې نه وي نو خیخې دې پر بزګرانو ویشي.
66,000,000 به زمیندار په خپلو پیسو وایي، خو دغه شیشې دې ورته توضیح کړي چې ټول اند دنیا پورې دا ساحې انشاءالله دا شړې ځمکې به اوبو نه خړو به شي او مسلمانان به یو سری ځان لپاره پیدا کړي او دا فقر او لږه به ورکه شي. تا دا چې زه اطمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېر ولایتو ته به موږ بوسو دانې غنم ارزکو میوې به ارزکو.
په کونړ کې چارواکي بې وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړي او ناسم کارونه تر ډېره اصلاح کړي دي.
وربشو کابل تالتا پرون د دوو بنسټونو لخوا د دوو ویشتو جوړو لپاره ډلهییز واده ترسره شو. د دغه ډلهییز وادو تنظیمونکي وایي له دې کار څخه د دوی هدف له ناوړه دودونو سره مبارزه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
دوه ویشت جوړو کابل کې د ډلهییزو مراسمو په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د واده کولو توان نه درلود. د دغو مراسمو یو ګډونوال وایس علي نومیږي. څلور کاله یې له کوژدې تیر شوي وه. وایي د واده کولو توان یې نه درلود. نوموړی له کورنیو غواړي چې په ودونو کې له لوړ ولور او زیات مصرف څخه ډډه وکړي.
مزیت یزي یک وخت مودې برنامه شرکت میکنیم. از خیلی
ګټه ای دا چې د ډیرو لویو لګښتونو مخه نیسو او نورې کورنۍ هڅه و چې دا شان ساده او اسلامي پروګرامونه جوړ کړي.
برنامه آسان اسلامي و مفید کسته تشویق شوه.
یو ناوې فاطمه هم وایي ګډ ژوند باید په پور پیل نشي او دواړه لوري د زوم او ناوې کورنۍ باید د افغانستان په څیر د دودیزو ټولنو د ناسمو دودونو په ماتولو سره د ښه ژوند کولو هڅه وکړي.
که موږ خپل ژوند د پور او پیسو نه پیل کړو دا بې ګټې ده. تر څو موږ په پور کې پاتې نه شو او یو اسانه او آرام ژوند پیل کړو.
د یو زوم پلار عطا محمد ازادي راډیو ته وویل زوی ته یو کال مخکې کوژده کړې وه او د اقتصادي ستونزو له امله یې واده ځنډیدلی و. نوموړی له ډلهییزو ودونو نه د هرکلي په ترڅ کې کورنۍ په ځانګړي ډول د ناویانو کورنۍ په ودونو کې د ډیرو لګښتونو مخنیوي ته هڅوي.
ځوانان نجونې او هلکان چې ودونه په دې سالون کې نیسي ډېر لګښت کوي. دا خو هیڅ مصرف نه دی. خیر دې وسي، ژوندي دې وي زموږ سوداګر او تاسې. دا څومره ښه کار دی.
د دغه ډلهییزو ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټ یو غړی ذاکر حسینی ازادي راډیو ته وویل. د دغه ډلې ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټ وغړي ذاکر حسیني ازادي راډیو ته وویل د دوی مخاله دې کار د دودونو د مراسمو اسانه کول او په ټولنه کې د ناسمو دودونو له منځه وړل دي.
تاسو خپل ګوري چې په افغانستان کې کاروبار نشته، موږ غوښتل په دې ډول یو اسانه واده دود کړو.
د دغه ډلې واده د جوړونکو په خبره په دې مراسمو $15,000 لګښت راغلی چې هر واده شوی زوم او ناوې ته یې د $1,500 جهیز هم اخیستی دی. په افغانستان کې د ودونو ملامتونکو لګښتونو تل ځوانان له ستونزو سره مخ کړي دي چې د برابرولو لپاره یې کلونه خواري مزدوري آن د پردیو ملکونو مسافري کوي. په تیر حکومت کې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو له امله په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي قانون هم تصویب شو، خو لکه څنګه چې لازمه وه عملي نه شو.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس هم ورزو د هند او پاکستان یوې کیسې ته. د هند یوې ښځې چې 15 کاله پس په پاکستان کې خپل پخوانی کور ولید نو له خوشحالۍ وژړل. رینا ورما او د هغې کورنۍ له شاوخوا هغو 15 میلیونو کسانو څخه ول چې په 1940 کال کې د هند ویش پر مهال له پاکستانه هند ته او یا هم له هند پاکستان ته مهاجر شوي وو. په دې اړه عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
رینا ورما چې په 14 کلنۍ کې دغه کور پرېښولې نو غمجنه وه، او اوس چې 15 کاله وروسته د 15 نوي کلونو په عمر کې همدې کور ته ستنه سوه نو خلکو یې په ګلونو پاشلو هرکلی وکړ.
تر اوږدې مودې پس خپل کور ته په راتلو ښه احساسوم. زما پخوانی خوب رښتیا شو، ټولو خلکو مې ملګرتیا وکړه.
رینا ورما په 1940 کال کې د هند تر تقسیم لږ وخت لمخه له پنډي شاره د هند غربي ریاست پونه ته کډه سوه. په 1940 کال کې برتانیا هندوستان پرېښود او په نتیجه کې د اکثریت مسلمانانو لپاره پاکستان جوړ شو. د هند تر ویشل کېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د مسلمانانو، هندوانو او سیکانو ترمنځ په نښتو کې تر 1 میلیون زیات کسان ووژل سو او شاوخوا 15 میلیونه یو بل هیواد ته مهاجر سول. رینا ورما له 16 کلنۍ راهیسي د پاکستان په پنډي ښار کې خپل هغه کور ته د تلو په هڅه کې وه چې پکې خپوړي کړې وې، خو ویزا ورته نه ترلاسه کېده. بلاخره ویزا ورکړه سوه او د جولای په 14 نیټه د خپل پخوانی کور دید نصیب سو.
دلته پراتلو میں گڈوڈ احساسات تھی. ما تخپل کورنۍ ډیر زیات را یادېږي. مونږ د مور او پلار په شمول 8 کسان وو، خو یوازې زه پکې ژوندۍ یم ځکه خو ټول را یادېږي. دا کور مې پلار په ډیر محنت جوړ کړی و.
په 2023 کال کې به د هند د تقسیم 15 کاله پوره سي، خو پاکستان او هند لا هم یو بل ته د دشمن هیواد په سترګه ګوري. دغه دشمنی په دواړو هیوادونو کې لوی شمېر خلک له خپلو خپلوانو لرې ساتلي دي.
اب 75 سال ہو گئے پارٹیشن کے، اور اب نئی ساری جنریشن ہے وہ بڑی ہو گئی. ایٹ
لیسٹ اس کا تقسیم 15 کالو شو یا بل نسل والے شو دوی تبائی تمینے پیغام بر کرشی چی پمینا سر اسے ځوانان حکومتونه بدلولی شي. ځوان گاونډیان دینو پکار ده ګډ ژوند سره وکړي، یو شان ثقافت لري او ټول غواړي سره وویني.
رینا ورما د خپل کور د لیدو پر مهال یو مشهوره هندي سندره زمزمه کړه چې پکې د دې خپل کور او شارا د بیلتون کیسه نغښته ده.
وقت په افغانستان کې د سهار ته نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. بشری حقونو د سار نړیوال سازمان وای طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقی ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان د افغانستان د څنګه یوې څېړونکي فرشته عباسی ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقی د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکي دلیل نه لري. طالبانو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزیا په اتلسمه ویل چې حقیقی او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي. په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي دي. او ټاکل شوي د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دغو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او شهیلی د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه قدرمن منوالو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې د اختر ورځ مو په خیر او آرامۍ سره تیر کړی وي او په دې امید چې ټول روغ جوړ یاست، د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته په شو شیبو کې وړاندې کوم. درنو دوستانو، په ځینو هفتو کې ستاسو د خوا موږ ته ډېر زیات پیغامونه د ورکوسوو یا پیدا شوو عزیزانو په هکله رارسېږي او په ځینو اونیو کې بیا کم وي. مثلا په دغه تېرو اونۍ کې موږ ستاسو لخوا ډېر لږ پیغامونه ترلاسه کړل، خو موږ بیا په دغه سیارتو کې کوشش کوو د هغو دوستانو پیغامونه چې موږ ته یې په تکرار رالیږي او زموږ څخه دا هیله کوي چې ورته خپاره یې کړو. نو موږ د نویو پیغامونو پر څنګ دغه پیغامونه ورته په تکرار خپرو چې ګوندې کوم ورک شوی عزیز یې پیدا سي او یا هم د پیدا شوو کسانو کوم دوستان او خپلوان پیدا سي. بل خبره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې د ورکوسو او پیدا شوو عزیزانو په هکله پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، نه د واتساپ د لارې. نو اوس به هم راسو د تل پشان. لومړی به د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه طاهر روشان درور تا ته وایم. بیا چې څوک اوري ازادي راډیو نه د ورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه وایم. وردیا بلال تنها پیغام پرېږدم د ننګرهار نه. دغلته ننګرهار کې مې اسلام پلازې کې مونږ یو ماشوم پیدا کړی د هلی په نوم، د پلار نوم عمر حی. که دغه هلی ماشوم نو د هر چا وي نو په دغه شمارو دې مونږ سره اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمارې ورته وایم: 0-97-68-44-80. یعنې 0-9-6-6-8-4-8-و افغان بیسیم شمارا 0-12-14-7-1. یعنی 0-0-1-1-1-1-1. اتصالات شمارا چې په دې هم واتس اپ شته دی 0-1-2-2-2-2. تکرار د شمارې 0-8-1-2-2-2. پای کې ایم ټی این شماره وایم چې حقسلم په دغه شماره ورلیږل کېږي. نو ایم ټی این شماره د 0-1-3-3-4. یعنی 0-1-8-9-0-3-9-0-4. نو طاهر روشان رو چې دغه ماشوم د هر چا وي نو په دغه شمارو دي اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. ازادي راډیو د ژوندۍ وي چې دغه خپرونه پلاره چې یو امکاران دی سټایل اور دی.
السلام علیکم طاهر شان سے ویل خبر استے قربان ز باور خستای مد پرختول وطن خو اسولات نه زموږ کلیوال یو حالت پیدا کړی دی چې مولانا میګی د لغمان ولایت ته کې څو پیژنې په د موبایل اړیکه ونی چې د موبایل شمارو مری در تیار یم روان سے افغان شماره د سیفر و سیفر و شپږ څلور شپږ یا پنځه یا او ایم ټی ان شماره ده سفر اوس اوش پیتا شپاک سلویخ شپاک آویا شپاک آویا یعنی سفر و شپاک و سلور شپاک و شپاک و شپاک او افغان شمارم هم دقا دول سفر و سفر و سلور شپاک و شپاک و پینزا امتین شماره یو زلبیان یاد اوما سفر اوس اوش پیتا شپاک سلویخ شپاک آویا شپاک آویا یعنی سفر و شپاک و سالور شپاگ و شپاگ و شپاگ تهیر شان که دغه پیغام بار بار خور کرد که ده نولاق تمان پیدا سرسخه وقت و مخمخه.
سلامونه روشن سه محترم تا تاو هغه خواگه چو غوگ دی ازاده رادیو تا طول خواگو تیو خاص سلام هم ده وقت بخیر گدنوال لر ترا حسیب الله خاموشیم دا ننگرهار ولیت تا و بیا دا کامی ولسوالی سخیم روشن سه محترم دل تا ما ملگری یو کچنه ما شوم پیدا کرده ده داغا کچنه ما شوم نوید نومی گی دا پلار نوم جاوید دیا دوی او دا یادوانی وره دا داغا کچنه ما شوم سپین کالی دی پخپوی سپلی نشته دی و چپ لاسی سات هم دی نو دغه کوچنی ماشوم که ده هر چوی ده مهربانی لمخی دی موگ ترا پا دی تیلیپونی شمیرو اڑی کونی سی پیل که زو اتصالات شمیره یادم هم پی واتساب شته دی نو مشکل نشته که اکسونی ده چپ کاروی اکسونی هم ورلیگم زو اتصالات شمیره وایم سپر اتاویا نوی ونوی پینزه سوا و دو دیرش شمیره یو یو در توائیم سفر و ات نه سفر نه و پینزه دری دو بلا عریبا یا امتین شمیره در توائیم سفر و سوا و شپک شپیت لس او یا پینزه دیرش شمیره یو یو در تیادوم سفر و شپک شپک یو سفر و سفر بری پینزه پای که